یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان د قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نیټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د بدغیسې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکمرغه مرژوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته تشتا.
ښاغلی تسل وایي چې په تېره نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تېره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وجل سو کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بدغیس د والي ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. د په خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېره شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمې چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولی ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ ته څیرمه سوې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. بلخوا د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزنی ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې شوې ده. د ده په خبره په وجل سو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې که پیښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسداباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله 3 تنه مړ سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړو چې تیر شپه په داسې حال کې ونړیدل چې د دې کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې 2 ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او 3 نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن مرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمني به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا مرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل سوی ده. د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنې سبا جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2 کلنه دورې مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یو نامعلوم چینل له لارې رسول سوی دی. د ورسپاڼې په راپور کې دنه ده واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 48 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاسو خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملا ساده ای رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکي کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والي د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکام لرو. همدارنګ به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. د افغانستان د آزادو وبخښي د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نه شي. پر دې سربیره به نور رپورټونه ولرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکي کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والي د حکومت له دوام پرته بل حل لاره نشته. د دې کمیسون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې د انتخاباتو کمیسون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي که په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان دی وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د 1.5 پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نېټه وشي. د دغه کمیسون رئیس عبدالبدي سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړه یې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامني د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د ثبت پس بهیر د رای ورکوونکو نوم لیکنه او یو شمېر نورې ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځان لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 9 به د ولسمشر د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي والي د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه 5 کالو مودې لپاره رای ورکړی ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یم چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستو د خو منځ ته راځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهاله ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید دی. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوم لیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې اوریدل، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1990 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والي د حکومت دوام غیر قانوني او د ولسپسیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مصبا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والي د حکومت دوام څنګه دی؟
افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده پر اساس مستقل کمیسون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمله قانون د 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون گذار واضح کړی ده. دا چې اوس انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریح نقض ده. او د ولسمشر شتون د 1 د جوزا د لومړۍ تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض د قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزباسب دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره سهل لاره کېدای شي اوس په دغه سي وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولې مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي. د دې تر څنګه دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې وسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي وسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي، تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د دې انتخاباتو سربېره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي، ځکه ولس د اساسي قانون په 3 ماده پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت دي، د ملي ارادې دي. دا ولسمشر ته رسیږي، نړیوالې ټولنې ته رسیږي، یاندا په ټوله کې په ملي انګړېواله کچه بي اعتمادي رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره. یعنی دا تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزان را په دی خوا موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی و سربیره پر دې چې په اوسني حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته، دی هغه څه چې اساسي قانون ویلي هسې ولسمشر موږ نه لرو، ولې یو نسبي مشروعیت و خو دغه نسبي مشروعیت هم له منځه ځي.
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال خغلی مسبا سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم رازو څو اقتصادي خبرونو ته اجمل تور باندې دروري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سږ کال دغه ولایت د ترکاریو او سبزیو حاصلات زیات شوي دي. د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال دغه ولایت په 1000 هکتار ځمکه ترکاری کرل شوی وه چې تر اوسه یې حاصلات 15,000 میټریک ټنو ته رسیدلي دي. ښاغلي خوشحال وویل چې په دې کې بادرنګ، تور بانجان، بامیا، رومیان، ګلپي، کدو، پیاز، کچالو، کاهو، سپینه مولای، مرچ او شلغم شامل دي. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت څخه هر ورځ په لسګونه موټره سبزي او ترکاري کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر له دې درکه ښه عاید ترلاسه کوي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د دغه خونې عامل رئیس شمس الحق مجاهد وایي درې میاشتې کېږي چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي. نوموړی وایي دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بیو د لوړوالي لامل ګرځېدلې او په ورځني ډول افغان سوداګرو ته په لسګونه زره افغانۍ تاوان رسیږي. د حکومت غواړي چې یاده ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزه پخوانۍ ده، نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1,500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجې وریجې 2,000 افغانۍ. او د کابل په شاهزاده سرای کې د بارنۍ اثار په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,538 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی یو ځل بیا مو هرکلی کوو. اقتصادي خبرونه مو واورېدل، اجمل تورمان درته وړاندې کړل. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات وو. د فدراسیون په خپل کلنی رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. اوس سره سټډیو کې د فریبا جانې لومړی خو سټډیو ته ستړی مشي. په دې رپورټ کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څومره یاد شوی؟
مننه انصر، تاسو هم سلام. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په برکسل کې دی، په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه وو. مخکې هم یادونه وسوه چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یاد شوی چې شمیر یې شپارستانه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبریالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2014 کال کې ثبت کړی و چې د 1,550 کسانو وژل پکې ثبت شوی و. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې 11 تنه، او بیا تر هغه وروسته سوریه ده چې 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي پکې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم قطار کې دی چې د وژل شویو خبریالانو شمیر یې 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوقچی وژنه یاد سوې ده چې نوموړی واشنگتن پوسټ ته کار کاوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر دوهمه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو.
دا فدراسیون د خبریالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې دلیل یې څه دی؟
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله په نشه کېږي چې هغوی د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یوه هېواد کې یو یا یوه ډله خبریالان وژل کېږي دا ده چې په هغه ځای کې تر ډېره خود سانسوري لیدل کېږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هرو لسو خبریالانو څخه د 9 تنو د وژلو قضیه بې مجازاتو پاتې شوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د وژل شویو خبریالانو نیمایي برخه یې په قصدي ډول په نشه شوې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د خبریالانو د مرګ ژوبلې البته په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون وروستی رپورټ چې زیاتره سره شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم مخکې لدی نه چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د 1409 هجری لمریز کال د بودیجې د تصویب کېدو په اړه واوري. راځي چې دا واورو چې د کابل چاپ دین ورسې ورسپانو څه لیکلې اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او د غشند ولسمشری د انتخاباتو د ځان پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنگ او سولې پاړه خبرې وکړي. ورسپانې لیکي دغه ډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او له بل پلوه د احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمام شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته په یو ډول په جګړه کې د برتری احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي. د سرمخلي لیکوالي کې ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکو پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي، خو طالبانو رسنوي ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره خبرې نه کوي. ورسپانې په آخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیلمن ونه اوسو او دغه ډله باید وځپل شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سره مقاله کې د همدې موضوع په اړه لیکلي دي. هیواد دی کی لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکشي پلاوي سره له لیدنې انکار کړی دی. په سر مخاله کې راغلي سولې اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او له دې غوښتنې انکار د طالب حیثیت او دریځ نور هم تر پوښتنې لاندې راولي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشری ټاکنې درې میاشتې وځنډولې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د نوې پریکړې لمخې به د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشری انتخابات په یوه ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې راپیدا کولی شي. د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پوره د ارګ په کنټرول کړي او له داسې یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون، بلکې د ورځپاڼې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم کابل ته ځو. ولسي جرګې نن د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسي جرګې د غونډې ته ورغلی و. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي، البته غرمه دې په خیر. دغلته خو به غرمۍ نو. دا راته ووایا چې د ولسي جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شو کنه؟
سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادی او 1.3 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وې او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنی ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بالاخره رایې چونه ترسره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې وویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 3.475 میلیارد افغانی بودند. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس، با استثنای هفت کارت سرخ، با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب له لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څه ونه لیدل شول، بالاخره دا بودیجه تصویب شوه. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 1.5% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلیانسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام صاحب. قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام و چې له کابل یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه ریپورټ راکوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نه شي. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره رواني هڅې د حکومت له هر کلي سره مخ شوي، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېرې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لاسته راوړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
حکومت و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلای کوي، خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهمه لاسته راوړنه درلوده چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې ترې لاس واخلو. چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده، نو په دې اساس کچېرې بیان ازادي نیوي بنسټیز سوله به هم رانش.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون درې کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور د کمیسون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عینالدین بهادوري او زهرا موسوي د 5 کلونو لپاره، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل خوخه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ قانون نه ده.
تحقق قانون
هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ییزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکي همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلي افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنیو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فریبا ظاهر نه